افغانستان کې د مازیګر ان څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د عدلی وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلی وزارت پرون سه شنبه وویل چې 23 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو ادارې فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسلې اخیستی وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات ندی ورکړی خو د راپورونو پر بنسټ توحیدی په 2021 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی او ټاکل شوی. د امریکا د ولسمشري انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل هوري. د طالبانو ستر محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عمل کولو خبر ورکړی دی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د دوه ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مازر کې په درو ووهل. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلې او حکم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورانو کسان ته ورته تعزیري سزاګانې ورکړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي چې د خیبر زول په ریګلل مکې د پولیسو او ملیشو یا خاصدار ځواک په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د غورځنګ نن چهارشنبه په خپل رسمي ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره ښودلې ده. پی ټی ایم تر دې مخکې په دوو نورو بیانونو کې د پولیسو په ډزو کې د خپلو ډیرو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړی و او ویلي چې ټپیان د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي. یو عین شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه مشال رادیو ته وویل چې د پی ټی ایم فعالانو نن د جرګې د کمپ پر لورې د تګ هڅه کوله چې پولیسو ورباندې ډزې وکړي. د خیبر انتظامیه او پولیسو د لا د پی ټی ایم او د عین شاهد دغو اداو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه رابللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا سلګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ممکن د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرې اونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دغې ډلې د مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل د توغندیو یو پراخه حمله وکړه. اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستونکي ګواښ وکړ د ایران د هوایی دفاع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسي د 22 بي پيلوټ الوتکو له جملې 21 شندې کړي. دغه بي پيلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف او دیسا او فننسایا سیمو کې راغورځول شوې دي. سملاسی له دې کبله د احتمالي مرجوب لیا او زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسي دفاع وزارت هم ویلي چې خپل فضايي حریم د اوکراین وڅلوېخ په خپل فضایی حریم کې د اوکراین وڅلوېخ بي پيلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې پر بریانسک، بلګوروت، کورسک، روستوف او کرسنودار سیمو او ازوف سمندر کې له منځه وړل شوې دي. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبل نه اړولې. ټاکل شوی نن چهارشنبه د افغانستان الف افغان ابدالیان او عمان ملي لوبډلې ترمنځ لومړی تمریناتي سیالي ترسره شي. افغان کرکټ بورډ وایي د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډل مشر درویش رسولي وګټل او د توپوهنې پریکړه وکړه. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به بل تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي او تر هغې وروسته به د افغانستان، عمان او هانګ کانګ لوبډلو ترمنځ درې اړخیز سیالۍ پیل شي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به اوري چې د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan is a most important movement of the Dawa and the Hewat Hits Club of the United States to prevent the tragedies of the pile of Zionism.
Taliban kawalish da gwa khun al manzi yusi ya irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغو بور سره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کل خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکاو تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
په خیبر کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم پر غړو د ورستي برید او د غورزنګ په وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو د ورستو فشارونو په باب نول معلومات درکړو. په یو راپور کې به د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه واوري.
سم دې مدواره کې ورور د غزمر د تاریخ نو ورته د مرجې خلک دی بلیدلې دي.
دوی وایي سم روغتیایي خدمات نه لري او نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوست نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې پوستي خدماتو وضعیت کتنه کړې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
موضوع خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان ولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش له ډلې الهام اخیستی وو او د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د یوه برید پلان درلو. دغه ویشت کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا غوښتلې د ټاکنو په ورځ یوه ډله خلک په نښه کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما خار کې نیول شوې ده. اسدالله لودین په سټډیو کې سره د نور جزئیات راټول کړي. لودین صاحب د دې خبر جزئیات نور جزئیات دي.
و ډیر مننه نوري صاحب. د امریکا د عدلي وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلی چې د او د همدې پلان یو ملګری غوښتل راتلونکې میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د دوی پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبرې د تورنو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړي. توحیدی چې د 2020 کال په سپتمبر کې امریکا ته تللی په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی و. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستې وو. د خپل کورنۍ شتمنۍ لغوه کوله او میرمنې او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی د افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخت دریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شمې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. که څه هم معلومه نه ده چې توحیدی څه ډول د اف بی آی د څېړونکو منګولو ته ورغلی دی، خو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومانو ته له مرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه او یادونه کوي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او له هغه خیریه بنسټ سره یې کار کاوه چې د داعش لپاره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځۍ ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حملې په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبې په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې آنلاین آرډر شوی دوا کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی دی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې ویل کیږي عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر 40 کلونو پورې زندان خودل شوی. هغه د سې شنبې په ورځ محکمه کې خبرې کړې. محکمه کې را څرګند شوی او وروسته توقیفخونې ته لیږدول شوی دی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه.
بله اسد الله لودین، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، امر ده چې د امریکا د عدلي وزارت ویلي پولیسو یو افغان نیول چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د اسلامي دولت دلیا داعش څخه د الهام اخیستو په ترڅ کې د افغان د نیول کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي جګپوړو چارواکو په ګډون له افغانستانه د اسلامي دولت دلیا داعش د ګواښونو موضوع ډیره اوړي را اوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یوه خبري غونډه کې ویلي چې امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا هیواد به ډاډ ترلاسه کړي څو افغانستان بیا د متحدو ایالتونو په وړاندې د بل برید لپاره په یو پټنځای بدل نشي. جزئیات په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت د ویان مرستیالې سبرینا سنگ پرون په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhiman dekhna da wa da che da hewat his club ya da mutahida ya na to program di da tragiri zubridun da file zain shi aw mu da mutahida ya la to da haqid mutahidin program di da har dawl tragiri zu gwa khun program di khora o khiyariu
پورت وخت کې د پوزي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګری ټولو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تیر جمهوریت نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری ازادي رادیو ته وویل
طالبان د دوه سره ښکیل دي او د دوه مطلقا متاثر دي د ایدیالوژي له لحاظه او د تیرو ګړو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت هوډ نه لري چې وشي کولای د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوي وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګری زړلو د فعالیت اغیز په حق له وویل
پاینده که هم در افغانستان متاسفانه در خطر موجود ده چه نه تنها چه افغانستان رو یاویتل بیاده ده غدالو ده موجودیت قربانی کیگی بلکه منطقه و نرهی طبعی هم اثرات رسیگی اما متاسفانه قیمت و قربانی با یاویتل بیا افغانان ورکوی.
د اندېښنې داسې مهال دی چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي وه د افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
د طالبانو سرپرست حکومت چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو ادعا کړې ده دغه راز د دې حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت یو ځل بیا په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او نورو ته ګواښ نشي متوجه کولای.
په دغه ټولې اندېښنې به بنسټ وبول او دغه داګانې موږ د اوسه ګواکې افغانستان نه نور هیوادونو ته تهدید متوجه ده. افغانستان نه هیڅ بل هیواد ته تشویش او تهدید نه ده متوجه. په افغانستان کې هیڅ بهرنی ډله فعالیت نه لري او د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونو ته تهدید متوجه کړي. په افغانستان کې د داعش پدیده د افغانستان په جغرافیه کې په بشپړه توګه ځپل شوې ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال وای الحمدلله ام فطر تو د امریکا لري برنوی چارو وزارت به وای پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزی چلندونه ام پایته نه وي رسولي. د دې وزارت وایان د غرض ویلي چې امریکا هڅه کوي چې افغانستان بیا د هیواد د ترهګریز ګواښ په یوې اړې بدل نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت وایان میتیو میلر د سیشن بي پورس په خبري ناشته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده وویل چې د یو ځنګړي نړیوال ترهګری سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې له طالبانو سره د اړیکو د کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موړي وویل بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د خلکتیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزی فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلند پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو ته بیرته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالان وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یوه فعاله چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلی ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ
پامل کې ثابت کړی. و امر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزی چلندونه ام پایته نه ورسولي. په خبر کې د پښتون ژغورن د غورزنګ پی ټی ام پر غړو د ورستي برید او د غورزنګ په وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو فشارونه په دې ورستیو کې زیات شوې دي. ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داوود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب خبرونه ته خره غلاس اول راته وای چې د خیبر زول کې د پښتون ژغورنې په غورزنګ برید چې شوې دی نور روس جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. دا دغلته ټاکل شي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په 11 باندې یو غونډه وکي. نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوې دي. چاغه په هسپتال کې زمونږ خبريالانو هغه کسان تصدیق کړي چې درې کسان وژل شوې دي او 12 نور کسان چې دي هم دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه د دغه
سیمه څه وویل شوی چې ولې ډز شوی دی؟ آی غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی جرګه.
ډزو علت دا دی چې د سور سي وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوش په مخ کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځینه منی کول چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودونه د ډزو یعنی اوس ابتدایي علت چې هغه دغه خود لکی
د چې د 18 د اکتوبر 2 وروسته دغه لوی جرګره بلل شوې ده په د خیبر په جمرود کې. دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی فعالیت منع کړی دی. آیا دا لوی جرګه به تر سره شي؟
حتمی سوال ممکن دي ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکی چندي. خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په اغه صورت کې به دا جرګنی څنګه چې دی مخ کې نه پلان کړی و، یعنی اغه عمر لوی جرګه به ونشي یو وړه غونې کې دی شي چې وړه شان جرګه اوشي، ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منې کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي. خو بل خو د پولیسو له خوا دغه ډزې وشوي، د حالات تاو تریخواله اوس هم ډیر زیات موجود دي. نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حد پورې، ځکه یو ورس پکې پاتې ده، خو اغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی و.
لنګ راته وای چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه چیلنجولای شي،
پی ټی ایم چیلنجولای شي په عدالتونو کې، او زه فکر کوم چې د پیښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده.
مننه داود خټکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوریم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سم روغتیایي خدمتونه نشته، او که یو نیم کلینیک هم په دې ولسوالۍ کې وي هغه خلکو ته سم خدمات نه عرضه کوي. نور په دې راپور کې.
د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په یاد ولسوالۍ کې وازی یو روغتیایي مرکز شتون لري، چې په وینا یې په یاد مرکز کې هم خدمات هغه ډول نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورعلي د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یاد مرکز کې مسلکي ډاکټران او درمل هم نشته.
مرسته تر نه نشي ولا کتر یو ګولې تیر هغه پایکټ نیمې کې دا په لاس را مشته. نو مدا غد چې سم دې مدواره کې وروره دا غزمر د تاریخ نو ورته دا مرجه خلک دی بلدل دي.
دا یادی ولسوالي او بل وسیدون کې شیر احمد بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتیایي مرکز کې درمل نشته، او ډاکټران یو ونی یو بل ونی نوبات ور کوي.
بس ډیر ستونزې دي
هم د یادی ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکی دی، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت هم موجود دی. دی وايي خپل ښځینه ناروغان نورسی متوړي
تر ډیره حد پورې دلته هغه ډاکټران چې دلته موجود دي زنانه ډاکټران هغه څو محدود برخو د لپاره کار کوي، یعنی نسایي ولادي او اطفال لپاره. نور برخو د لپاره موږ زنانه ډاکټران دلته مرجی ورسالي کې نه لرو. پر مجبور یو چې مرکز د شکرګاه ښار ته ولاړ سو او هلته خپله تداوي وکړو. کله تم نه کېدی نو بیا تر ډیره حد پورې د کندهار کې اوس ډېر خلک ځي، همالته بیا خپل تداوي کوو. موږ لوی ستونزه دا اوس مثلا که څوک د معدې مریضي ولري یا د اعصابو مشکل ولري هغه دپاره موږ ډاکټر نه لرو، نو موږ مجبور یو چې بیا مرکز ته ولاړ سو. نو که په دغه برخه کې موږ ته ډاکټران موجود دي بیا به ستونزه حلوي.
په ورته وخت کې روغتیا پالان هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د مرجې د روغتون امیر عجیب بشیر وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه او په خپلو امکاناتو باندې د ناروغانو درملنه وکړي.
پیران صحیح خدمات نگر رسیدلی ځکه چې زموږ ولسوالۍ ډېرې او پراخ پرنفوسه ولسوالۍ ده چې ډېرې دښتې سیمې اوس په اړه سوي دي، په هغو کې زموږ صحیح مراکز وجود نه لري. خو بیا الحمدلله د تېر یو کال په جریان کې زموږ صحیح خدمات، یعنی چې د 2022 څخه تر 2023 پورې 15 نوي صحیح مراکز جوړ شوي دي، کې موبایل هم دي او فکس هم دي. خدمات جس ستونزې خو انشاءالله تر ډیره حده پرې حل شوي دي. خو بیا هم زموږ ولسوالۍ چې ده دا ډېره پرمخصه ده، ما مخکې هم ورته وویله چې زموږ د صحیح مراکزو ارتقا نه ده شوې، یعنې نفوس زیات شوي دي. زموږ اکثره
په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان بیا هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت نفوس ته په کتو دوی ته درمل او امکانات ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي علت یې په دغه ولایت کې د خلکو له لورې د دسکرو نه جوړول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ د یو شمېر افغانانو چې له پوسټي خدمتونو څخه استفاده کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یو جدي اړتیا بولي او دغو خدمتونو د کیفیت پر خروالي انټینګار کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي چې د افغانستان پوسټي خدمتونو په وروستیو کلونو کې کوم پرمختګ اندې کړی او یوازې په ځینو مواردو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نور به په دې راپور کې وارو.
د مخابراتي ټکنالوژي پرمختګ سره سره چې نړیوال اتصال یې اسانه کړی دی، پوستی خدمتونه په نړۍ کې له هم یو وړین او مخبر و دی اړتیا ده. خو په افغانستان کې پوستی خدمتونه ډیر نه دي او د هیواد د ډیرو هیوادونو په څیر پورزنی ډول د پوستونو رسولو لپاره کوم مشخص آدرس چون نه لري. یو شمېر افغانان چې له پوستی خدمتونو څخه ګټه پورته کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یو جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر خوالي ټینګار کوي. د کابل خروسی دون کې اوستا اورجان وای سره لدې چې له پوسټي خدمتونو ګټه اخیستل ګران دي، خو اړه ده چې د ضروری کارونو لکه د اسناد او یا هم د توکو د لیکدرالیک لپاره ترې کار واخلي. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
خدمات پوسټي یګرو روش است چې انوز هم اهمیت خود افس کده.
پوسټي خدمتونه د اعتبار وړ دي او تر اوسه ارزښت پر ځای دی. کله چې یو مهم سند د بیلګې په توګه اصلي سندونه یا هم ګران توکي له هیواد بهر لیږو، موږ پوستي خدمتونو ته مراجعه کوو او د پوستي خدمتونو یوې ادارې ته اړتیا لرو، ځکه دا خدمتونه تایید شوي او په ټوله نړۍ کې د اعتبار وړ دي.
افغان پوست شرکت چې د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت پورې تړلی دی، وایي په هیواد کې دننه او بهر یې د پراخ پوستي خدمتونو زمینه برابره کړې. یو شمېر کورنیو رسنیو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغان پوست سوداګری د پراختیا د مشر زبیح الله عمر په حواله راپور ورکړی و چې دغه شرکت اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې په نږدې 400 فعالو مرکزونو کې د پوستي خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 120 هیوادونو ته هم د خدمات وړاندې کوي. د افغان پوست یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست سری داره در سراسر جهان از قبیل اسناد و بسته های کوچک.
مونږ په ټوله نړۍ کې چټک پوستي خدمتونه لرو، لکه اسناد، کوچنۍ بستې، د اصلي اسنادو پروسس کول، د بهرنیو چارو وزارت ټاپه، وثیقه خط، د پیژندپاڼو یا تذکیرو ویش، د زیږون کارتونه، پښتونکو ته د پاسپورټونو ویش. او په دې وروستیو کې مونږ د افغانستان پوهنې وزارت سره هم یو تړون درلود چې له مخې د 12 ټولګي شهادتنامې هم شاملې دي. همداراز د سیم کارتونو او برېښنایي کریډیټ کارتونو ویش هم لرو. د ټکنالوژۍ، برېښنالیک او ټولنیزو شبکو له راتلو سره سره پوستي خدمتونه خپل ځای لري.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ویب پاڼه کې د دریو پوستي شرکتونو فیډکس، ټی ان ټی او ډی ایچ ایل یادونه شوې چې په افغانستان کې د فعالیت جواز لري. په دوام کې راغلي چې دا شرکتونه د ترانسپورت، سوداګرۍ او معلوماتي تدارکاتي او پوستي خدمتونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی چمتو کوي. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د پوستي شرکتونو د خدمتونو د کیفیت په اړه د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان عنایت الله الکوزین هزار هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان پوستي خدمتونه له تیرو کلونو راهیسې پرمختګ نه دی کړی او یوازې په ځانګړو مواردو کې ترې کار اخیستل کیږي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې پوستي خدمتونه پیکه شوي او ډیری خلک خپل ورځني کارونه د ارتباطي چینلونو او آنلاین پلیټفارمونو له لارې ترسره کوي. د نړیوالو چارو پوه شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره؟
پوستی خدمتونه په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو ټکنالوژي د دغو خدمتونو ځای نیولی دی. د پوستی خدمتونو ارزښت خورا لوړ دی، خو په دې خدمتونو کې ډیر وخت لګیدنه د دې لامل ګرځېدلی چې خلک له ټکنالوژي څخه کار واخلي، ځکه چې معلومات په چټکۍ سره لیږدول کیږي او د دوی ستونزې په چټکۍ سره حل کیږي. خو پوستی خدمتونو ته تا هم ارتیا شته او باید د ملي او نړیوال ارزښت په توګه وساتل شي.
د یادونې وړ ده چې نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د پوست نړیواله اتحادیه په 1340 کال کې په نړیواله کچه د پوستي خدمتونو د تنظیم او کولو په موخه جوړه شوه، او بیا تر دې وروسته د پوست نړیواله ورځ له 1989 زیږدیز کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. د پوست نړیوالې ورځې موخه د خلکو په ورځني ژوند او اداراتو کې د هغې د رول او د هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د ونډې په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي.